کمپنۍ لخوا جوړ شوی واکسین د تایید په درشل کې دی. د امریکا د خوړو او درملو د قوانینو اداره وایي دا واکسین چې یوازې یو دوز ورکول کیږي د کورونا وایرس د مقاومو بڼو پر وړاندې د انسان وجود ته پیاوړی معافیت ورکوي. تمه ده چې د روغتیا متخصصان او کارپوهان به د جانسن اند جانسن د واکسین د اغیزو د څرنګوالي په اړه د روانې اونۍ په پای کې خبرې وکړي. د ادارې همدراز د فایزر او بایونتیک کمپنیو د واکسین په اړه چې تطبیق اوسمهال په امریکا کې روان دی هم امیدوارونکي معلومات خپره کړي دي. دا و خبرونه.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي په چپو کې د دیونه خبرونه ته موزه اجمل اند هرکلی کوم. دوها کې د بین الافغاني خبرو په ترڅ کې لا څو ونیو په ټپه درېدلې حالت وروسته د تیری دوشنبه په ورځ دواړو لورو مرکچیانو وویل چې ترمنځ خبري او لید کاته بیرته پیل شوه. په تیرو څو ونیو کې چې دا خبرې په ټپه ولاړې وي د سیمې د هیوادونو پلازمېنې د افغانستان په تړاو د ډیپلوماټیکو لیدو کتو او بحثونو شاهد وي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازو مسکو او تهران ته سفرونه وکړل. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف اسلام آباد ته ولاړ څو د افغانستان په اړه د مسکو د هغې مشورتي غونډې لپاره د اسلام آباد ملاتړ خپل کړي چې مسکو غواړي د امریکا، روسیې، چین، پاکستان او ایران په ګډونۍ جوړه کړي. افغان دولت هم د سولې په تړاو د امریکا، روسیې، پاکستان او نورو هیوادونو سره وروستیو کې تماسونه زیات کړي. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر دا مهال د روسی چارواکو سره د بحثونو لپاره مسکو کې دی. د افغانستان لپاره د وبخی د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوودزی بیا اسلام آباد ته رسیدلی دی. د ویلي دي چې له پاکستاني چارواکو په دې برخه کې مرسته وغواړي چې طالبان د تاوتریخوالي کمولو ته وهڅوي. له دې ټولو سره افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی او د یوناما د یو وروستي رپورټ په بنسټ د ملکیانو مرګ ژوبله هم سوا شوي. د ازادۍ په چپو کې دې خبرونه کې پر دې بحث کوو چې له ځنډ وروسته دوها د دواړو لورو ترمنځ د سولې د خبرو بیا کوربه ده. د خبرو دا پایل په څه معنا آیا دوام به وکړي؟ آیا پریکړې په دې خبرو کې کیږي او کنه؟ مسکو، کابل، اسلام آباد او نورو ښارونو کې د افغانستان په تړاو له ډیپلوماټیکو سفرونو او لیدنو کتنو باید د سولې په برخه کې د پرمختګ تمه وشي. دا او نورې پوښتنې به ځوابو. د بحث لپاره را سره په دې خبرونه کې میلمانه دي د ولسی جرګې غړی او پخوانی ډیپلوماټ شینکی کډوخیل، د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند فریدون خوزون سره هم د تماس د ټینګولو هڅه کوو. همدارنګه په کابل کې د تحقیقاتي او رسانهی مرکز مشر عبدالجبار بهیر. د خبرونې په بهیر کې به د افغانستان د جنگ او سولې د انسټیټیوټ لمرستیال حکیم عظیمی سرم حکمت عظیمی سرم اړیکه ټینګه کو او الله هغه به نظرونه واخلو. هغه میلمانه چې را سره وصل دي هرکلی ورته وایم. په سر کې درنې شینکی کډوخیل ته ورځو. اول خو خبرونې ته ستړي مشئ. تاسو مراته خپل هغه برداشت د دې سولې د وروستیو هڅو نه ووایئ. په دوحه کې خبرې په ټپه ولاړې وي، اوس بیا رپورټونه خپرېږي چې یو څه ناست یو لید کاته پیل شوي دي. په عین حال کې ډیپلوماټیکي هڅې هم زیاتې شوي دي. مسکو، کابل، تهران، اسلام آباد دا د افغانستان په تړاو د افغان او بهرنیو ډیپلوماټانو د لیدو کتو په شاهد دي. اوس موږ د سولې په تړاو په روانو بحثونو کې په کوم ځای کې یو؟
سلامونه تاسو ته او د پروګرام ټولو ګډونوالو او مېلمنو ته. باید ووایم چې موږ د سولې د خبرو اترو په یو نوي پړاو کې داخل شوي یو، خو زما په اند باندې اوس مهال د امریکا او د افغان حکومت په وړاندې باندې ډېرې ننګونې موجودې دي. د دې په خاطر باندې څنګه وکړای شو چې د دوه خبرې دوام پیدا کړي او بالاخره یو وخت کې یو مثبته پایله ولري. ځکه چې د دوه خبرې یا د دوه ترون په ډېر عجولانه شکل باندې خلیلزاد او د هغه ټیم د ترامپ د حکومت د ادارې په هدایت باندې اصلا د صلح د پاره نه بلکې د قوتونو یا د فوج د وتلو په خاطر باندې معامله صورت عموماله بې هغه نه چې د دې خبرو دپاره افغان حکومت چې یو مهم طرف دی او طالبان دغه په وړاندې باندې جنګېږي هیڅ حضور نه درلوده د افغانستان خلکو سره اصلا مشوره ونه شوله بالکل نظر ته واچول سو همدارنګه ټول هغه منطقوي قوتونه یا ممالک چې فوق العاده تاثیر گزاره دی په یو واقعي سولې پر اتاک یو موافق یا بریالي خبر اترو لپاره اصلا د غوی نه یو قوي تعهد وانه خصل شو ضمانت وانه خصل شو یا غوی پیسې په دې پروسه کې په واقعي او معنادار شکل باندې شریک نسو. نو موږ زه غواړم خبرې دا رقم خلاصه کړم چې خله چې دوباره خبرې شروع کړي اما زه مطمئن نه یم کومه وخت کوشي چې د طالبانو پلاوی وکړه او هغه هم غواړي چې منطقه ته سفرونه ولري او خپل فشار په امریکا په حکومت باندې راوي تر څو پر امریکایان خپل ژمنو ته متحد پاتې شي ټول خپل قوتونه له افغانستان څخه وباسي ځکه چې زما په اند باندې طالبان فکر کوي چې د امریکایانو د وتل نه وروسته به د افغان حکومت یا سقوط کوي او یا به دوی ته تسلیمیږي او دوی به دوباره خپل امارات اسلامي امارات به هلته احیا کوي یا دوباره به ایجادوي. نو په زمن کې سما اجازه راکړئ یوه خبر مې پوره کړم اجازه راکړئ. نو په که تاسو متوجه اوسېږئ اوس پاکستان خپل هڅې روانې کړي دي، روسیه خپل هڅې روانې کړي، ځکه چې نه له پاکستان په واقعي شکل موږ تر اوسه پورې نه امریکا ګټه اخیستې ده او نه د روسیې رضایت او همکاري او حمایت حاصل کړی. ډېر سطحي خبرې اوس هغه د خلیلزاد په ساته باندې نه په دغه نه په لوړه ساته چې باید خارجه وزاره او په ساته یا د پاکستان هډ آف سټیټ یا د دولت مشرانو په ساته باندې چې واقعا هر څوک دې ته راضي شي او مطمئنه اوسېږي چې امریکا وتونکې ده تر څو پورې هغوی واقعا د دې پروسې د په پوره ډاډ باندې حمایت کړی او دا پروسه کامیابي خواته تللې. نو زه فکر کوم بیا هم چې امریکا او د افغانستان حکومت په وړاندې باندې ډېر مسؤلیتونه او ډېر چالشونه یا ننګونې موجودې چې دوی باید واقعا ډېر قوي لابي وکړي تر څو پورې واقعا د دوهې خبرې چې اوس موږ روان یو د اصلي بحث طرف ته واقعا موافقه اوسي او مثبته نتیجه ورکړي.
ډیره زیاته مننه شینکی کړوخیل. دا مرته وایي چې په وروستیو کې د پاکستان د پوز ویاند ویلی دی چې افغانستان د نویو مکلونو افغانستان نه دی او پاکستان نه غواړي چې په کابل کې طالبان په بشپړه توګه واک ته ورسیږي، بلکې هڅه یې دا ده چې هلته سوله راشي او د سولې لارې یو حکومت راشي. د دغه خبرو په اړه هم راته خپل تحلیل وایي او دا چې د ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی اسلام آباد ته تللی دی، د ده سفر به څومره موثر وي؟
بایدوم چې افغان حکومت، دولت او ولس بالاخره باید پاکستان دیپلوماتیکو بیان باندې باید نور اونه غولیږي. پاکستان تر اوسه پورې مطمئن نه ده چې د طالبانو په واقعي شکل ناسته په هغه کې همکاري وکړي، ځکه چې ارګي ملاتړ همیشه دغه څلوېښت کاله جګړې چې د افغان حکومت په وړاندې په مختلفو نومونو باندې وشولې په دې کې دوی پوره لاس لري، ځکه چې دوی یو هدف د دې ټولو شخړو شاته لري چې تقویه کوي تر څو پورې افغانستان ناامنه اوسېږي. هغه نګرانیانې هغه غوښتنې او هغه ویره چې پاکستان په زړه کې لري او همیشه مخالفه ډله د افغان حکومت په وړاندې باندې تقویه کوي، علني یا پټ حمایت کوي، د هغو غوښتنو د لپاره یو جواب یو اطمینان چې دوی لاسته رانه وړي دی به همدا رقم چې ګویا چې باثبات افغانستان دی او باثبات پاکستان په ګټه ده، دا اصلا دروغ وایي، دوی هېڅ امکان نه لري. او راځه د ځخلوالو بخښنه غواړم د داوودی صاحب په سفر باندې فکر کوم چې که تاسو سفیر صادق ته وګورئ چې یو ځانګړی استازی دی پاکستان ته، د هغه دفتر ډېر فعاله ده او ډېر ډیر څه مخته روان ده. تاسو وګورئ چې هم کوشش کوي چې د پارلمان اړیکې جوړې کړي، د پاکستان پارلمان سره همدارنګه غواړي چې د خلکو رابط له هغو سره جوړ کړي، همدارنګه هغه مله یا له شهرت نه لوېدلي سیاسیون چې نور خاص یو ځانګړی ځای په افغانستان کې نه لري، د هغوی د ژوندي کېدلو لپاره بیا زمینې برابروي، پاکستان ته دعوتوي، هغوی ته هر څه وعدې چې ورکوي، هر څه نظر چې ورته ورکوي، هغه مثلا خپل فعالیتونه روان کړي. ناوخته ده خپل سفر شروع کړی دی او په دې هیله باندې چې دا سفرونه واقعا ګړندي کړي او بعد موږ وکړای شو چې د صادق د دفتر په اندازه باندې داودي صاحب دفتر فعال شي او واقعا داسې کارونه وشي چې تر څو کړي پاکستان هم احساس وکړي چې داودي صاحب هغه ملي اجنډا ولري او دغه پلی کېدل لپاره د پاکستاني چارواکو سره تر رسیدي او خپل پیغام رسوي.
مننه له تاسو نه حکمت اعظمي صاحب هم را سره وصل شوې ده. وروسته به ورته راشو. عبدالجبار بهیر، تاسو ترازم په وروستیو کې په دوها کې بیا مذاکرات پیل شوي دي. د افغانستان د سولې د مرکچی ټیم یو غړي خغلی رسول طالب ویلی دي چې د خبرو د دوام لپاره په ځینو ټکو باندې چې د څلور ټکی یاد کړی دي او هوکړه مکړه ده له طالبانو سره، او یو پکې د په وینا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې دی وایي هغه جمهوریت دی. تاسو راته دا د خبرو د وروستي پایل په اړه وایي، دغه پایل تاسو څنګه ارزوئ؟ آیا واقعا دا دواړه اړخونه غواړي خبرې وکړي او که نه فشار پرې راغلی هم په طالبان او هم په افغان حکومت چې بالاخره دې خبرو ته دوام ورکړي؟
مننه. زه هم خپل سلامونه تاسو ټول اوریدونکو دوستانو مېلمانو چې په پروګرام کې وړاندې کوم. زه فکر کوم چې ورسته تر ډېرو ناندریو تر ډېرو فشارونو چې خپل منځي بو البته او بیرونی هم وو، بیرته یو ځل افغان حکومت په دې هوکړه کړې وي چې خپل مذاکراتي ټیم ته ووایي او یا هغوی ته دا روښانه کړي چې دوی بیرته هغې اجنډا ته راشي یا هغه موضوعات تراشي چې هغه ورده مخه دی، هغه په اساساتو باندې دواړو ټیمونو په دوحا کې موافقه کړې وه او موضوعات یې تر ډېره پورې یو بل ته وړاندې کړي وو او د مقدمې په شکل او د اساساتو په اساس باندې په یو څو بندونو باندې موافقه کړې وه. په هغې کې د اسلامي حکومت او د افغانانو او د طالبانو او بخشې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د هوکړې د مبنا په اساس باندې د هغې محتویات په نظر کې نیول دا اساسي شان وو، او د دې په څنګ کې د امریکایانو د وتلو په خپل وخت کې چې باید امریکایان د راتلونکي مې میاشت تر پایل پورې د افغانستان نه په بشپړه توګه باندې ووځي، هغه څه وو چې یو څه د افغان حکومت او یو څه هم د امریکې نوې ادارې په دې موضوعاتو باندې موقف واضح نه و، خو داسې معلومیږي چې یو ځل بیا هغو موضوعاتو ته چې باید د افغانستان د سولې او د راتلونکي لپاره واضح تګلاره یې وړاندې کړې ده، او زه فکر کوم چې بله لاره هم نشته بغیر له دې چې موږ د طالبانو او د امریکایانو تړون ته مراجعه وکړو. دا که په بیړه شوی دی او که په تفاصیلو شوی دی، نړیوال حیثیت لري، امریکایانو تایید کړی دی، د افغان حکومت په یو شکل باندې تایید کړی دی، منلې ده چې
ښاغلی بهیر سوال دا دی چې مثلا دلته چې په ریپورټونو کې راځي هم د امریکایي چارواکو له قوله هم د نړۍ د ځینو نورو مشرانو له قوله هغه ډیپلوماټان چې د افغانستان په سوله کې ښکیل دي، دا ادعا شته چې وسلوالو طالبانو دغه تړون خو کړی دی خو دا یې عملي کړی نه دی، نور لوری به هم ترې سرغړاوي کړي، خو په مشخصه توګه وایي چې وسلوالو طالبانو تاوتریخوالی نه دی کم کړی، همدارنګه د تروریستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو د ځینو تروریستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو په وړاندې هم تر اوسه پورې شواهد کم دي، او د افغان حکومت سره یې خبرې هم څخل چې نړیواله توقع کې د پرمخ نه دي تللي.
بله، ما ویل چې افغان حکومت تر یو ځایه پورې، یا د افغان حکومت مرکچی پلاوی تر ډېره پورې کله چې په هغه توافقاتو چې دوی موافقه کړې وه دواړو پلاوو د طالب او افغان پلاوو په هغې مخته تلل، خو کله چې نور موضوعات را مطرح شول افغان داسې ویل کېږي چې افغان مرکچی پلاوی د دوی د جنګ د دینی اړخ په اساس باندې فتوا غوښتې وه چې موږ ته په کوم حیثیت باندې تاسو قایل یې، د افغانستان کې جنګ ته طالبان په کوم نظر باندې ګوري، پورې هغه موضوعات داخل کړي وو چې هغه د بحث وړ نه وو او یو جانبي موضوعات وو. د دې په څنګ کې د امریکانو وتل هم ګونګ وو. اتهامات د دواړو تر مابین وو. په دې کې شک نشته چې افغانستان وروسته د امریکایانو سره د تړون تر لاسلیک وروسته جګړه پیل شوه، جګړه تیزه شوله، د دواړو دورو تر مابین نندرۍ رامنځته شولې. طالبان افغان حکومت ملامتوله او افغان حکومت طالبان. خو د ټولو فشارونو نه وروسته داسې معلومېږي چې طالبان هم اوس یو څه هغه اقدامات چې دوی به غالبا امریکایانو ته تر پردې ته شا وړاندې کړي وو لږې ښکاره کړي دي. څو ورځ مخکې د طالبانو د نظامی کمیسون د خوانه خپل وسلوال او خپل افراد ته د بهرنۍ او اتباو یا د بهرنیانو د شتون خبرداري او تیز خبرداري ورکړو چې طالبان باید په خپلو صفونو کې ځای ورته ور نه کړي. دا هغه څه وو چې دوی امریکایانو ته تعهد ورکړی دی چې موږ په افغانستان کې بهرنیو جنګیالیو ته چې پر نوم باندې وي ځای نه ورکوو، افغانستان به د بهرنیو لپاره خطر نه وي. طالبانو بهرنیو ته فکر کوم ثابته کړې وه امریکایان په تیرو دولس میاشتو کې یا په تیرو یوولس میاشتو کې د دوی راپور نه دادي چې په امریکایانو باندې حمله نه ده شوې. دا چې ولې د افغان حکومت او طالبان تر مابین جګړې تیزه شوې دي، ولې په ښارونو کې انفجارونه رامنځته شوي دي، لاملونه یې بېلابېل دي. مننه افغان حکومت
مننه راځو دې
ته هغه سوړان د کلچي د هوکړې یو څه خلاف بل کېدل.
مننه حکمت عظیمی صاحب ته ورزو. د افغانستان د جنگ د شخړې اصول له انسټیټیوټ نه را سره وصل دی او دا مسائل ساری. عظیمی صاحب، مخکې د بهیر صاحب په خبرو کې مو واوریدل چې د ویل چې طالبانو په وروستیو کې هڅې پیل کړې دي چې آغا مسائل جوت او واضح کی چې په دوی باندې د دوهې د تړون د نامل کېدو په برخه کې پیشک کیږي. تاسو راته داسې لنډ وایي چې د افغانستان دغه د دوهې خبرې ولې په ټپه درېدلې وي، ولې اوس بیرته پیل شوي، او آیا څه توقع ورته کېدلی شي، څه بدل شوي دي؟
ان صاحب تاسو سلامونه مې درنو مېلمنو مېلمنو ته اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. دلته باسته د طالبان دا فکر کوي په نړیواله ټولنه کې اکثره خلک دا فکر کوي چې په امریکا کې اداره بدل شوه، حکومت نوې حکومت رالی او هغه د سره د دوهې مصطفی او نامه سره ارزوي. نو دا پر دا معنی درلودله چې هغه څه پرمختګ شوی شاید هغه بیرته یا وزن ډېر او یا ځینشان نور د سره سي پاکي یو واضح دي چې ټول هم په خبر دي. هغه د امریکا د نظامیانو حضور د وتلو نیټه غځول دي چې امریکایانو غوښتنه کړې چې د شپږ میاشتې کلن باید اوږد داسې چې اکثره به پروسیډر ناوخته شروع شوي. طالبان په دې فکر کې دي چې که شپږ میاشتې تمدیدولو سره موافقه کړي دي باید په مقابل کې ځینې قوي شان واخلي چې هغه د وزر بندیانو ل کېدل دي او همداسې د دې باندې کوم بندیزونه چې دي هغه ایسته کول او د مذاکرات ټیم کې تغیرات د افغانستان د لوري راوستل دي. نو ډېر ګمان دا کېږي چې د دوهې کوم خبرې چې دي ډېر زیات نتیجه ورنه کړي، نوې مختلفو تګلارو باندې کار روان دی. یو پاره کې د ماسکو فورمټ دی چې بیرته طالبان ته روسیې د په سفر کې ورته ویلو چې د تاسو د نړۍ څخه دوه هیڅ ډېر سم جوړي کې یو مودل کوي او فورمټ ته جوړولای. سو دوم فورمټ باندې ترکیه اخته ده چې هغه یو نوې د سره برنامه شروع کړي چې په کې به باسه لایق طالب افراد وي تر دوه هیڅ د ټیم په شمول ځینې افراد به دوه هیڅ خې ځینې په پاکستان څخه وي چې څنګه دې اکثره نظامیان هلته دي او اسلامي مشرانو تصمیم نیول کې هلته وي. هغه به یو پیاوړی پلاوی د افغانستان سره بحث پر وسی. نو زه فکر کوم د طالبان دا کوشش کوي چې هم د دوهې په تړون کې به شاته رانسي او هر ځای ته چې ځي که مسکو دی تهران دی هغه دوی دا ورته وایي چې مرخص مسکو ته چې تاسو د د شورای امنیت په پنځه غړو څخه او کچیری د دوهې تړون ناکام کیږي دا پرابې تاسو په امریکایانو باندې واچي موږ په خپلو خبرو باندې ولاړ. نو طالبانو فکر دا دی چې هم دوها وساتي او هم نوی فارمټونه نوي طریقې باندې چې کوم خبري مختزي هغه باندې پاره کې برخه واخلي او ځان رسول تعهد وشي. مګر سوال دا دی چې طالبانو ثابت دل چې دې رسول ته تعهد لري کنه یا په عمل کې څرګندي او باید افغانان هغه وویني، یعنی خارجان د پاره باید په خبرو باندې په وعدو باندې خارجان ونه غوړي، رسول ته افغانستان کې افغانان د جنگ سطح باید وګوري چې ډېره زیات راښکته شوي اوسېږي. افغانان باید د امن احساس وکړي چې کوم تر اوسه پورې نه دی کړی. خارجان اوس د امن احساس کوي، اکثره خارجان په دې په د فبروري نه تر اوسه پورې ډېر راحت دي، دوی په دې پوهېږي چې موږ باندې حمله نه کېږي. مګر افغانان دا احساس نه لري او صرف کوم د طالبانو مسؤلیت دی چې د افغانانو پر وړاندې خپل تشدد کم کړي. په بس آیا دا دی چې مثلا دوی نوی وعده کړی دی، بیا خطونه کړی دی چې مثلا خارجان ته ځای مور کوي، دا اگر چې ډیر نه وخت شروع شو، مګر بیا هم بس د ستزي تر دې چې په عمل کې دا کار کوي کنه کوي، چې طالبانو د ډلو څخه دوی خپل راسي ازادي افراد جلا کړی دي چې هغه پر خپل خوښه باندې څه کولای شي. نو خلک به هغه افراد چې د خارجان سره ډیر کوي اړیکې لري هغه په یو نو په شکل نه شکل باندې خپل اړیکو ادامه ورکوي، یو نظامي د نظامی عملیات د طالبانو د هغه پرونه چې فکر نه کوم هغه د خونساسي او یا هم په جدي توګه باندې هغه باید د منځه ولاړ شي، خو طالبان دا کار نه کوي.
مننه. بیرته درته راګرځو ورزو میرمن کړوخیل ته. د حکمت عظیمی په خبرو کې د مسکو فرمټ یادونه وشوه. د مسکو ته په روسي کې طالبانو هم سفر کړی او دغه وسلته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر تللی دی، او په وروستیو کې د زمیر کابلوف یو لړ څرګندونه هم په افغانستان کې په ځانګړې توګه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت عکس العمل راپارولی و، په ځانګړې توګه د انتقالي ائتلافي حکومت خبره چې کړې وه. شینکی کړوخیل، له تاسو مې پوښتنه دا ده چې اصلا روسیا په افغانستان کې له دغه ټولو تماسونو څه غواړي؟ هم له افغان حکومت سره ډیپلوماټیکي اړیکې پالي، هم له طالبانو سره یې پالي، هم په یو داسې فارمټ کار کوي چې پاغې کې امریکا، چین، پاکستان، خپله روسیا، ایران دا د افغانستان په اړه یو مشورتي غونډه ولري، په داسې حال کې چې خپل افغان حکومت باید پکې نه وي. تاسو راته د مسکو هغه لټون که د تاسو په نظر باندې څه شی دی؟ دوی افغانستان کې اصلا څه غواړي؟
ما په خبر کې ویل چې امریکا ولې عجلانه اقدام وکړلو او منطقوي قوتونه چې یو پکې روسیه ده او چین ده، او دا په هیڅ صورت په هغه سطح باندې دخیل هم نه شو، قناعت هم نه ده ورته ورکړل شوی او اطمینان هم نه ده ورته ورکړل شوی. تاسو باید مطمئن اوسئ چې روسیا، ایران، چین په شمول د پاکستان سخت له دې نه اندېښمن دي چې امریکا په افغانستان یا په دې منطقه کې موجود دي، او دوی باید مطمئن اوسئ چې امریکا له دې منطقې څخه ووځي او دوی ته دا هم قناعت ورکړی شي چې باثبات افغانستان کې د دوی کومې اقتصادي او منطقوي ګټې نغښتې دي تر څو پورې د روسیې نه حمایت وکړي. روسیا که داخل اقدام شوه ځکه چې روسیا غواړي د پروسه کړکېچنه کړي. روسیا لا تر اوسه مطمئن نه ده چې دا پروسه کامیابه شي او دا به د روس د ګټو مطابق وي یا مخالف به نه وي. نو د دې خاطر روسیا چې کومه هڅې کوي دا په دې خاطر باندې چې دا تر اوسه پورې هم شک لري، هم مشکل لري، هم پیسله غواړي دا پروسه کې دي
مېرمن کړوخیل
یو قوي لوبغاړی دخیل شي.
پوښتنه مې غوښتله په همدغه مورد کې وکم. افغان حکومت د یو مسؤل حکومت په توګه ځان ګڼي او ورته په کار ده چې دوی دغه د سیمه ییز اجماع خبره چې بیا بیا کوي چې دغه اجماع پیاوړی کړی وي، یعنی په معنا کې روسیه په اعتماد کې اخستې وي، ایران سره اعتماد جوړ کړی وي، پاکستان سره خو بو بو وایو چې ځینې داسې ستونزې شته دي چې افغان چارواکي وایي پاکستاني چارواکي نه حل کوي دا کوي. نو له روسیې سره افغان دولت څومره توانیدلې دی چې دغه قناعت یا دغه چې روسیه نه پویږي یا بریک نه شي کولای په دغه برخه کې ډاډ ورکړي؟ آیا افغان چارواکو په دې برخه کې خپل هڅه کړې ده؟ او په ځانګړې توګه دغه دی خغلی اتمر سفر به مسکو ته دغه هدف پوره کړی شي چې روسی چارواکي په افغانستان کې د سولې د یو داسې بهیر په اړه ډاډمن کړي چې افغان حکومت غواړي؟
افغان حکومت زه فکر کوم چې ځینې کمکاریانې یا ډېر په قوت باندې او قوي ډیپلوماسي په لاره باندې وانه چول تر څو پر دا ټول ته د قناعت ورکړي یا د خپل ځان حمایت هغه کې ځکه چې په دومره داخلي ستونزو کې داخله شو چې تر یو کاله پورې خو د انتخاباتو نتیجې پسته معلومه نه وه او یا مثلا مقابل طرف دې ته نو قانع چې دا مني مطلب مې دا چې داخلي ستونزې او همدارنګه د ټولو هغه سیاسي ډلو ته پله متاسفانه چې د جنګ په دوران کې افغانستان ته په میراث رسېدلې په نوم د تنظیم یا سیاسي احزابو هر یو غوښتنه لري، هر یو متاسفانه له بهر نه حمایت کیږي په هر شکل اړیکې سره لري چې موږ دومره داخلي کلکې چې ډېر زیات زه فکر کوم چې افغان حکومت کوشش وکړه چې زیاترین انرژي په دې کسانو باندې مصرف کړي تر څو پورې هغه داخلي اجماع منځته راولي. نو شاید په هغه اندازه یا په هغه قوت باندې چې باید منطقې ته قناعت ورکولی شي موافق تصوی نوي. دوم مسله د خپله د امریکا مسله هغه ده ځکه چې تیر حکومت یا د ترامپ حکومت ډېر د افغان حکومت څخه حمایت نه کولو بلکې د افغان حکومت فشار لاندې راوستو. یعنې یو رقم په روسیه ته ده پوهېدلی وو چې که افغان حکومت وغواړي که نه غواړي مهمه ده چې امریکا شی غواړي او یا دغه ټیم یا خصوصا خلیزات دغه ګروپ مثلا کوم کار نه کوي. یعنې زیاتره دوی په هغه رول یا په هغه موقف کې نه ورته کتل چې مطمئنه اوسي چې افغان حکومت هغوی ته اطمینان ورکړي. د افغان حکومت یو کوم کار څه کولای شي منطقې ته دومره په اصلاح قناعت ورکړي چې موجوده حکومت کې دوی څنګه مثلا دوی ته مشکل نشي جوړولی یا یو ښه ګاونډی یا یو ښه منطقوي همکار پاتې کېدلی شي له هغه نه پورته زیات نشي کولی. اما هغه څه چې ډېر مهمه ده چې ما په وویلې چې امریکا ته ډېرې ننګونې موجودې وي. ننګونې مطلب همدغه دی، د روسیې رول پسې د چین شروع کېږي، پسې د ایران شروع کېږي، پاکستان وکړي چې خپل حالې زړه کړي مثلا ولي مسعود هم دوی ته دعوت کړلو. نو دا هغه مسایل دي هر یو غواړي چې دا برنامه ځان ته مثلا شروع کړي، فعالیتونه کړي دي او دا یو زه فکر کوم چې د دوه د خبرو لپاره یو لوی خنډ جوړېږي. جنجالونه به پورته کېږي او ګورو چې پایلې څه کېږي.
مننه بیرته درته راګرځو. عظیمي صاحب تاسو که لنډ راته ځواب راکړئ د تاسو په خبرو کې او همدارنګه د میرمن کډوخیل په خبرو کې دغه د مسکو هڅې داسې وښودل شول چې ګوندې دوی یو جلا بهیر یا پروسه پایلول غواړي د افغانستان د سولې په تړاو، خو ظاهرا روسي چارواکي مثلا د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ماریا زاخروا څوونه مخکې وویل چې دوی هدف د دغه ټولو هڅونه تماسونه دا دی چې په دوحه کې بین الافغاني خبرې تقویه کړي یا لږ تر لږه د افغانانو ترمنځ د سولې پروسه د دې روسي چارواکي په وینا دوی تقویه کول یا پیاوړي کول غواړي. تاسو د زمیر کابلوف وروستۍ څرګندونې ما اوریدلې دي د مسکو په وروستیو ډیپلوماټیکو هڅو هم خبرې طالبانو سره لیدنې کتنې د اتمر صاحب اوسنی سفر دا ټول څه ښیي؟ مسکو د څه شي په لټه کې دی په افغانستان کې؟
دا ډېر واضح دی چې مسکو نه یوازې مسکو په سیمه کې مهم وادونه هغه د افغانستان سولې بهیر کې غواړي چې یو فعال ونډه ولري او د طالبانو سره اړیکې او هغې دعوتول دا یو نوه ځانته کریډیټ کړي. اگر چې طالب تر اوسه پورې د پوره تعزیرات نه دي نیسته سوي یعنی امکان دې شته چې که چیرې مذاکرات ډېر خراب شي پر دې باندې لا هم بندیزونه ولګېږي او دوی دا سفر ونهشي کولی. مګر دا ټول د سفرونو زمینه حتی که ورکم وګورو دا امریکا ورته برابر کړی ده چون چې امریکا کوم پروتوکول طالبان تور کوي یا کوم خبرې چې ورسره شروع شوې په 2013 کې نو دا غي نور څه ټولې وادونه دوی ته لوړ تشریفات ورکول اگر چې دا اصول خلاف چون چې دی یو دولت نه دی. نو طالبانو سره ناسته پاسته او ملاقاتونه د سیمې وادونه یو کریډیټ کړي. دلته په کار دا و چې روسیه یو وخت کې د افغانستان بهتره دوست وو. کله چې به مجلسونه کېدل نو افغانستان دولت پیدا وته وي افغانستان دولت دې لپاره چې امریکا به ورته تر یو اندازې پورې خوښه به نه وه یا به امریکا خپله د روسیې سره ډېر جوړ نه وه نو نه بتلل. اوس فکر کوم دولت افغانستان دا فکر کوي چې بیرته باید دوی د روسیې سره خپل اړیکې ټینګې کړي او د دغه مجلسونو کچیرې دغه کیږي نیول کیږي په مسکو کې باید دوی برخه واوسېږي. همداسې نه چې د باندې پاتې په دوحه کې همداسې وشول ډېر مجلسونه به کېدل او طالبان او امریکایانو دولت افغانستان به نو پخ شي کې نو دوی نه غواړي چې بیا تجربه تکرار شي. خو بحث دا دی چې د دوحې تړون او پروسه به تر څومره وخته ژوندۍ زه فکر کوم که چیرې یو میاشت دوه میاشت کې کوم بهترین لاسته راوړنه رانه شي زه فکر کوم د امریکا د پوره کوم دغه چې کړی وه ریویو چې کړی وه کوم د سره بیا کتنه چې کړی وه دوه ډیر نو زه فکر کوم په دې کې باید ځینې افراد هم بیا تغییر تبدیل راشي چون چې یو پروسه د سره څېړل کیږي یو په هغه کې امریکا فکر کوي چې دا غلطه وه یا صحیح نه وه نو په هغه باید یو څوک بیا ټیم کې تبدیل راشي. نو زه فکر کوم د امریکا برنامه باندې چې دغه خراب دیل یا چې مثلا دیل صحیح نه یو څوک خلن د دې مسولیت مسول وګڼلای شي یا بیا په هغه صورت کې په ټیم کې تغییر راځي. نو په دا خاطر زه فکر کوم د سیمې وادنه ډېر زیات فعال شوي دي چې کله د دوحې پروسه خرابېږي بدیل به کم وي او په همدغه خاطر باندې دا دوه هیوادونه چې ما وویل اوس ډېر زیات فعال دي چې مسکو او ترکیه ده.
مننه تاسو ته بیرته راستنیږو ښاغلی بهیر ته ورځو. بهیر صاحب یو ستونزه چې په دې خبرو کې هم جوته شو یوناما په یو وروستي ریپورت کې ویل دي هغه لوړ ملکی تلفات او د جګړې شدت دی. عام افغانان او په ځانګړي توګه د هغه خلک چې افغانانو سره بشري خواخوږي لري د سولې خبري او په دوغمره شدت جګړه په یو وخت کې نشي زغملی لکه تر لګه ورته د منلو وړ نه در روانه بي. خو دوی په هغه سولې باندې څنګه اعتماد وکړلی شي چې تر څنګه په ډیر شدت باندې جګړه روانه وي؟ خارونه د چاودنو شاهداني په لری پرتو سیمو کې هم دواړه لوري په یو بل باندې بریدونه کوي. د ورکم یا وربن خبره بیا بیا مطرح کیږي د سولې په خبرو کې. تاسو فکر کوئ چې دغه مرحلې ته به د دوحې دغه وسنی پیل شوی مذاکرات موږ ورلند کی چې حد اقل په تاوتریخوالي کې لکه کیمرا شي یا یو وربند ته ورسیږي؟ مهرباني لند لند ځوابونه راکړئ چې د خبرونه کم وخت پاتې.
زه فکر کوم چې کوم غواړو سولې ته ورسیږو رنګ سره به همدای چې هغه توافقات چې مخ په بینلی کچه کړی دی او په محلی کچه مو کړی دی هغه تجمن و سیگو لنډه لار به دوی چې د دواړو مذاکرات سیمونو تر مابین په خبرو باندې د خبرو په موضوعاتو باندې توافق شوی دی په هغې باندې بحث وشي او پریښودل شي دوی بحث وکړي. په هغې کې اساسي موضوع همداده چې په یو حکومت باندې چې د ټولو افغانانو دپاره د منلو وي نړیوال ته د منلو وي په هغې باندې بحث وشي. یو ځل افغان حکومت دې ته اجازه ورکړي چې د ملک د سولې په طرف باندې د حکومت په تغیر باندې راتلی شي. حکومتونه هم د ولس دپاره جوړېږي. موږ باید د خپلو ګټو او یا حکومت د خپلو ګټو په خاطر باندې خپل ځان او د خپلو اهدافو دپاره ټینګارونه کوي. په مقابل کې طالبان د اوربند لپاره داسې معلومیږي چې واضح لیدلوری لري. هغوی اوربند د هغه چا سره نه کوي چې د هغوی سره په جګړه اخته دي. که چېرته موږ په دواړه لوري افغانان مذاکرات ټیمونه په دې موافقه ته ورسیږي چې موږ د یو حکومت لپاره بحث کوو زه فکر کوم په هغه وخت کې به بیا طالب طرف نه وي حکومت په هم طرف نه وي. نو طالب په دې عام ولس سره جګړه نه کوي او طالب اوربند ته زرخ کوي ځکه طالب ته هم بل لار نشته بغیر دینه چې دا وښيي چې افغانان مطمئن کړي چې دوی د افغانانو لپاره جګړه شي پر د افغانانو ته امن راوړتای شي او بهرنیان د افغانستان اوځي هغه الهتونه یا هغه لاملونه د منځه یوسي چې په هغه باندې افغانستان ته جګړه راغلې ده.
ډېره زیاته مننه بهر صاحب.
په حاشوي موضوعات باندې بحث کوو. اصلي موضوع ته د موضوع په سترګه باندې نه ګورم فکر کوم جګړه بل شدید کیږي او هغه کې به هر څه خلاص فاسيږي چې بیا داسې لورې هم رامنځته شي چې هغه بیا واضح نه وي.
مننه.
چې هم واضح معلوم نه وي. اتحامات بمخته پاتې کیږي.
مننه. مخکې له دې نه چې میرمن شینکی کړو خیل سره خدای پاماني وکړو، تاسو هم د ډېر وخت لپاره منتظر کړئ. وروستۍ پوښتنه له تاسو نه کوم، بیا در سره خدای پاماني کوم، نورو میلمنو سره به دوام ورکوو. میرمن کړو خیل، تاسو راته دا وایي چې تاسو فکر باندې روان تاوتریخواله، لکه مخکې چې مې له ښاغلي بهیر نه وکتل، او د سولې روانې خبرې د افغانستان د عامو خلکو لپاره یا د سولې لپاره چې هغه کومه فضا پکار ده، کوم ذهنیت پکار دی، له دې سره کومک نه کوي. د افغانستان خواخوږي هیوادونه، بشري سازمانونه، خپل اهم افغانان ټینګار کوي چې که د سولې خبرې هر ډول مخې ته ځي، ورو مخې ته ځي، چټکې مخې ته ځي، زر پرېکړې کېږي، وروسته پرېکړې کېږي، خو لږ تر لږه په همدې پایل کې دی په اورکم یا اوربند باندې سلا وشي او بیا د دواړه لوري خبرو ته دوام ورکړي. په وروستیو کې د یوناما یو رپورټ هم د تلفاتو په اړه خواشینوونکی دی. تاسو راته دا وایي چې ولې تر اوسه پورې دغه د اورکم یا اوربند مسله جدي نه ده نیول شوې، او آیا فکر کوئ چې د سولې د پرمختګ لپاره به دا مهم سي؟
کومه را تاوتریخواله یا وژنه چې په افغانستان کې خصوصا په کابل ښار کې روان ده، فکر کوم نه تنها چې د سولې بهیر ته کومک نه کوي، بلکې د سولې بهیر په تاوان دی. سوله د افغانستان ولس لپاره باید راشي. افغان ولس له جنګ نه خسته شوی دی. که چیرې افغان ولس ژوند خوندي پاتې نه سي، نو باید کونسل له داسې یو پروسې نه حمایت وکړي چې په هغه کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. زه فکر کوم چې که هر چا دغه مشوره طالبانو ته ورکړی وي، دا یوه غلطه مشوره ده. په څو دلیله باندې ګورې، موږ باید په پوره قوت باندې کوشش وکړو چې د سولې خبرې اترې کامیابه شي، نه دا چې ناکامه شي. که چیرې دا خبره ناکامه وي، که چیرې دغه جنگ دوام پیدا کوي، اول خو افغان ولس د دې پروسې په خلاف دریږي، وایي چې نور موږ دا سوله د خلکو سره نه غواړو. هغه نفرت یا هغه یا بې باوري په دې پروسه باندې زیاتېږي، چې دا یو لوی تاوان به وي او دا په هیڅ صورت د افغانستان په ګټه نه ده. دوم، که افغان حکومت هم په دې کې خپل حل زدې ونه کړي او دغه پروسه ناکامه کړي، مندر هغوی هم یو لوی ناورین یا جنگ سره مخامخ کیږي. هر ورځ وژنې ته هغه وایي څلوېښت دوه څلوېښت کاله کیږي چې د افغانستان مختلف حکومتونه په دې جګړه کې ښکېل دي. دا حکومت هم که یو کال یا دوه کاله نور هم عمر پاتې دی، هم دا رقم په جګړه کې به ښکېل وي. اما راځو طالبان ته، د دې پایله به په طالبان لپاره ډېره به قیمته تمام شي، ځکه چې هر ګروپ یا هر ډله یا هر څوک چې وي چې مثلا مخالف نظام یې، هغه یوه مرحله یو ډېره مهمه فرصت د ګروپ ته پلاس ورغی چې باید ترې هیڅ قیمت د لاسه ورنه کړي. که دوی ونه توانېدل د سولې پروسه یې کامیابه نه کړه، که خبرو اترو ته کېناسته، که لږ پیسه یا فلیکسیبلیټي ځانه ونه ښودله، شاید بیا نور خلک هم د دې هغه نه لاس واخلي او بالاخره پیسه بیا دوی لپاره بل بدیل شاید بیا جوړ شي. یعنی دوی لپاره بیا پیسه هغه غوښتنه یا هغه مارکیټ یا هغه دیمان یا هغه سیده په هغه لبای نه بیا ځي. نو زه فکر کوم خو په هر صورت دغه ټول سناریو کې موږ فکر وکړو په آخر کې افغانستان ولس او خلک متضرر کیږي په دې هیله باندې چې هیڅوک زموږ دوستان پاتې کېدای نه شي، پرته له دې چې موږ خپله افغانان خپله ګټه نو نه پېژنو. زموږ سیاسون چې یوازې بهرنیو ته بهر ته ځي سفرونه کوي، فکر کوي چې بیا څنګه پنځه روپۍ د لاسه راوړي او څو وخت په ژوند وي، پاسې بهتره به دا وي چې ملي ګټې وپېژني، سره یو شي، یو دریځ اختیار کړي، او طالب هم بالاخره د آخرین فرصت چې ورته په لاس ورغلی له افغان نه طرف سره کینی او په یو تفاهم باندې ورسیږي چې دوی هم د یو سوله ییز او انساني ژوند مستحق دي بېرته افغانستان ته راشي. موږ وکړای شو چې بالاخره کامیاب شو، که نه امریکا هم د خپل ګټ لپاره راغله، د خپل ګټ لپاره به وسی. روسیا هم خپل اهداف لري، چې خپل اهداف لري، پاکستان، ایران هم ټول خپل اهداف لري، اما مهم ده چې افغانان ټول به یو هدف لري، هغه سولې ځ افغانستان ته او بالاخره د سولې پروسې کامیابی.
ډېر زیاته مننه میرمن شینکی کړو خیل، د افغانستان د ولسی جرګې استازی او پخوانی ډیپلوماټه. له تاسو سره خدای پاماني کوو، له نورو میلمنو سره بحث ته دوام ورکوو. کورم ودان، مخکې له دینه چې بیرته عظیمي صاحب او بهیر صاحب ترا شو، د یو څو اوریدونکو لنډ پیغامونه راخلو. مهرباني وکړئ څوک کوله کوم ځای خبرې کوي؟ راډیو هم ټیټه کوي. مهرباني غږ مرازی خبريږي. مهرباني
یو نظر لرم. نظر می داد سیمور دیت نظر کو د افغانستان کیسه ډیر سره ورده ده او زموږ د مان د سیدات څارونو لنګ راغلي دي ځکه چې اشرف غنی صاحب هم د هغو کسانو سره په سوله کې مصلحت وکړ چې پخوا یې بیخي نوم نه اخیستی نو دا موږ ته ډېر ښکارېږي چې خپل خارجي پاکستان راغلو او طالبان هم وویل سولې خبرې ته کښېناست او خپلو پوځیانو ته حکم وکړو چې خارجیان له سپوکو څخه وباسي نو دا موږ ته یو محترم میلمنو خود اختیار ده یعنی دی کوای سی سعادت یو پر کرو کوي هغه بیا حکومت سره ومني او که حکومت خپل رائے ته تطبیق کړي او بل محترم میلمنو د خدا ده سکچيري دا وایي هم د خبرې ماته شي بیا څه انجام وسی او څه برامنځته شي څه به پېښ د مفتنی
مننه عزیزم صاحب او بهر صاحب را سره دی دوی به جواب درته وی او بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکي څوک او کوم ځای غږیږي او خپل نظر مراته وای.
السلام علیکم اجمل ان صاحب.
وعلیکم السلام غږ مو اورو مهرباني.
کشمیر خان زرملوالیم د خیبر پښتونخوا هری پر نه میاړي کني ولې سلامونه او نیکې اله تاسو مسترم میلمنو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام ستړي مشه مهرباني.
سلام شه یو پښتنه لرم نظر به نور کوم ځکه وخت کم د پښتنه ملمنو نه د ما کثیر ته د امریکا د نوی حکومت د طالبانو سره د تیر کال د نوښتم د فروری په تړون باندې سره ارزونه وکي آیا دغه د سولې خبرې شو په قطر کې روانې دي د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ آیا په دې باندې به څومره منفي اثر وکړي منفي اغیزه به وکړي ما دغه یو پښتنه وکړه چیرته جواب شره.
مننه اتمن ملمانه به درته خپل نظر پاړه وي یو ورسته اوریدونکو هم راوخلو مهرباني وکي څو کول کوم ځای خبرې کوي او نظر مو وای.
دسمات کول خبرې کوم ګوره مهمه خبره دا چې پاکستان دی اقتصاد له په جوړتو دا خپل دا پاکستان دا غوړ دلته چې اقتصاد د نیګان باندې افغانستان د خپل کاغلان دي کی د کسات لا نه کیږي ځکه چې په ځان خو نشو او دا غوړ ته فرض دا نیګان دي چې اقتصاد د نیګان دي دا غارل د تیری ګلو کا کسولا نه نو دا نور څه نه پیدا کیږي چې انسان هم دلته کوشش کوي چې پاکستان د دغه لار خراب کیږي او کله پاکستان ته هم څه خطر د دې چې زکه ایران کوم دا راکړل کېږي د نړۍ په څیر د سره کېږي افغانستان کوم اس کوم یو څنګه درې دوه پرم د آسیا د خونه پیدا کړې د پاکستان دې څو دې د ورخه ته پاتې چې زکه چې دې و چې زه زینه زو د اینده دشمنی
ډیر مننه. نو د اوریدونکو پیغامونه مو واخستل وخت را سره د خبرونې تقریبا یو لس دقیقې پاتې دي. عظیمی صاحب تاسو ته راځو د ځینو اوریدونکو نظرونه او پوښتنې به دې اورېدلې. یو نظر چې د ما پام ور واوخت هغه دا دی چې دوی وایي چې که د دوهې خبرې ناکامې شي څه به کیږي؟ افغان حکومت ته لیګلې هیئت څومره یو داسې هیئت دی چې پریکړې کولی شي او داسې ځینې نور نظرونه و لنډ لنډم که په د اوریدونکو د پښتنو او نظرونو په اړه تبصرې ولرو بیا وروسته نور مخته ځو.
ان صاحب اول دوه سوال چې د هیئت څومره خود مختار دی داسې دی زه فکر کوم دا سید د مختلفو سیاسي افرادو نمائندگان چې دولت ټول کړی دی خو سوال دا دی که د افغانستان دولت ټیم صلاحیت نه لري یا طالبانو ټیم صلاحیت لري؟ یعنی هر مذاکرات چې کېدل مهم موضوعات به د خپل رهبران ته تللا ته د پاکستاني چارواکو په شمول د نظامي چارواکو به دوه کې په یو هوټل کې طالبانو سره ناست او د مشورې ورکولې. نو زه فکر کوم د صلاحیت خبره چې دواړه ټیم په یو اندازه باندې صلاحیت او نصلاحیت لري صحیح دی. دلته مختلف نظر مختلف دغه موضوع شته چې ځینې سیاسون د ځینو حزب یا د ځینو اشخاصو نمایندګي کوي هغه به د رئیس جمهور غني او یا دولت سره ډېر نه یي په فکر کې نه یم. په آخر د ورځې کې دوی بېرته یو یو لوی ټیم ته ځي. زه د دې طرفدار يم چې تر اوسنی مذاکراتي ټیم یو بل ټیم را ایجاد شي چې پاکي سیاسي مشران کوي اصلي رهبران یعنی رئیس جمهور کرزی خپل په خاني رئیس جمهور خپل بخشي کې د دې پر ځای چې مثلا د نماینده اوس پاس کې نو دا به بهتره وي. خو زه فکر کوم ستونزمنه ده اوس لپاره که خبرې ناکامه شي. زه فکر کوم دا یوازې امکان نه لري چې مثلا طالبان دې پر خپل موقف باندې هیڅ نرمښت ونه شوي او دا فکر وکړي چې هر څه چې موږ غواړو امریکا تر سره کړي را سره منلی د دې نه وروسته به مني. زه فکر کوم نوې اداره ده که چېرې طالبان جنګ ته ځي نو دا جنګ به طالبانو ته ډېر اسانه نه وي، یعنی قیمتي به پرې وځي، افراد به د دوی د منځه ځي. جنګي رای حل چې موږ وایو چې د افغانستان څول د افغانستان جنگ مسلې ته نسته نو طالبان باید دا ثابت کړي. د امریکا نوې اداره او د دې په دوه پر بحث د غواني بچم راغیزه ولدي د کشمیر خان ورور سوال ګوري. امریکا نوې اداره دا فکر وکړي چې کم تفاهمات چې موږ امریکا سره د طالبان سره مذاکره لري کې طالبان تر ډیر څور کول سي دا په حقیقت کې امدادي او دا غي سرمنشا دا چې طالبان ګټه په دې وکړل چې د ترامپ د انتخابات وخت او د غوښتل چې په خارجي سیاست کې یو اکل نه یو لاس راوړنه ولري نو طالبان سره ډیر څه ومنله چې نوې دا فکر نه کوم چې ویني نو د کله چې دا سره د کیږي ارزول کیږي نو هر څه به سره ارزول کیږي. نو طالبان فکر کوم په دغه کې وخت دی چې آیا هغه څه چې موږ سره د پردی پر ترشا او د پردی تر مخ امضا شوی دی هغه به موږ ته اخیستل کیږي او اوس بازار یو چې موږ باید نور قیمت ورکړو. سوله تبن قیمت کوړی مګر کچیر طالبان او دوه اګریمنټ وګوري دوه قانونامه ته وګوري دي ډیر څه د لاس نه دی ورکړي، یعنی یو د سه نقطه ماته څوک نشي راښولای چې هغه دی طالبان داسې شی دی چې طالبان دې برته هغه نشي شاته کولای، یعنی ټول زیات لاس راوړین د پاکستان موقف او د افغانستان دولت په سیمه کې ډیپلوماسي د اخیری ور سوال. زه فکر کوم دولت افغانستان په دې کې ډیر څه کولای شوی چې اکلا په سیمه کې ځینی همکاران پیدا کړي، مګر کچیرو ګورو پخوانی رئیس جمهور کرزی او وسنی رئیس جمهور غنی به هڅې ډیر کړي دي. تاسو فکر وکړئ چې پاکستان په 2014 کې پاکستان ته موږ یو ډیر نږدې شولو، هر هغه څه چې پخوانی رئیس جمهور نه وکړي رئیس جمهور غنی وکړل، مګر پاکستان تر پایه پر خپل عمل باندې وعده باندې عمل ونه کړي. د چین سره زموږ دغه سیاړي کې ډیر کوشش پر وکړي، مګر زه فکر کوم یو فعال ډیپلوماسي تر دې نه بهتر اپروچ طریقه پکار ده چې موږ لا هم په سیمه کې زیات حمایت ترلاسه کړو.
ډیره زیاته مننه عظیمی صاحب. حکمت عظیمی د افغانستان د سولې د شخړې او سولې له انسټیټیوټ څخه الله تاسو سره مو خدای پاماني کوو. د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا بیان فریدون خوزون سره د خبرونې په وروستیو شیبو کې یو ځای شو. خوزون صاحب اول خو مننه خبرونې ته ستړی مشي. تاسو فکر باندې د سولې وروستۍ روانې شوې خبرې دغه بیا پایلې تاسو ته څه ډول یو پایل ښکاري، څه فکر یې کوئ پاړه؟ خوزون صاحب تلیفون قطع دی. بهیر صاحب تاسو ته براشو، له تاسو نه خو دا بحث مونږ مخکې سره کړی وو. تاسو ته به دغه د اوریدونکو ځینې پوښتنې چې وي دا راجی کوو او همدارنګه په بحث کې په تیرو میلمنو چې څه وویل په هغې اړه باندې که تبصره ولرئ خپلې خبرې هم راټولې کړئ. راته ښاغلی بهیر
زما غاوري
وو وسیا ورو مهرباني وکړه.
زما پلانډ کوایم موږ د دې په ځای انتقاد وکړو او یا تل منفي ګرایو وکړو. هر څه چې دی اوس د سولې د پر وړاندې شوې دي دوه حياتونه موږ د سولې په اساسي خبرو باندې بحث وکوي او په مجموع کې د شخصي اهدافو په دې کې تر ډېره پورې افغان حکومت مسؤلیت لري چې د خپل شخصي اهداف په ځای باندې طالبان هم په دې کې مسؤلیت لري چې وطن ته وګوري، د وطن آبادۍ او د وطن سولې ته وګوري. دا چې اوس څومره به خود مختار وي په فیصلو کې داسې معلومیږي چې دواړه حياتونه د لوري نمایندګي کوي، خو ته د سولې لپاره تر ډېره پورې باور ده چې طالبان او خپل لوړپوري هيئت او لوړپوري چارواکي د سولې لپاره راوستي دي. هغه څوک چې دوی په سب کې دي دوی په خلکو کې او په خپلو جنگیالیو کې اثر درلودلی شي او هغه خبره د منښته منښت لري په خپل خلکو باندې هغه راوړاندې کړی دي. برعکس افغان حکومت متاسفانه یوازې سیاسي جوړجاړی کړی دی، خو سیاسي جوړجاړی هم د افغانستان واقعیتونه دي. موږ به هلته سولې ته رسیږو چې زموږ ښکیل لوري دی سولې دواړه غواړي او دواړه لوري د افغانستان منافع په نظر کې ونیسي او د افغانستان لپاره دوی کار وکوي. په دې شک نشته چې ټول لوري امریکایان، روسان، چینایان، هر څوک چې په دې سیمه کې دي، پاکستان او ایران، دوی خپل منافع لري او افغانستان هم نشي کېدلی چې بغیر د دوی د اړیکې نه، بغیر د دوی د منافع او د تضمین نه یوې نتیجې ته ورسیږي. موږ به هلته ګټونکي اوسیږو چې نړیواله اجماع مو د افغانستان د سولې دپاره رامنځته کړې وي. دا اجماع هغه اجماع نه وي چې د موږ اوسنی حکومت په هغې پسې دی، هغه اجماع چې اوسنی حکومت د خپل بخا دپاره راټولوي هغه اجماع به موږ ته ګټه ونه کوي. په دې شک نشته دی که سولې خبرې ناکامیږي نو به افغانستان خدای مه کړی یوه ناورین سره مخ کېږي، جنګ ته به مخ کېږي. د دې پایلې به یوازې همده وي چې موږ به راتلونکي دوه درې کاله بیا په جنګ کې ښکیل وو او بالاخره بیرته به هغه خبرې ته راځو په کومه چې نن ولاړ یو. په نننۍ خبر باندې چې دواړه لورې موافقه کړې ده، نړیوالو موافقه کړې ده چې هغه د یوه خپلواک مشموله او بې طرفه او د ټولو افغانانو په هوکړه باندې یو حکومت دی، په دې توافق نه شي. فکر کوم یوازې موږ په سیاسي نمونه باندې، په سیاسي جوړجاړۍ باندې توافق وکړو یا هغه مطرح کړو.
مننه کوو
ناورین د دې په ځای باندې چې یو هلته راوباسي نورې هم پیچلی کوي او د افغانانو د وژنې او د افغانستان د دربدرۍ لامل بکیږي. نو ښه به دی چې په اساسي موضوعاتو باندې چې د افغانستان یو همشموله حکومت باندې هوکړه ده او نړیوال اجماع ده د افغانستان د سولې په رابطه باندې او بالاخره سراسري اوربند او د
ختم
لپاره لاره هواره شي، په دې باندې موږ بحث وکړو.
مننه عبدالجبار بهیر، د افغانستان د تحقیقاتي او رسنیز مرکز مشر. دوستانو، د ازادۍ په څپو کې دا بحث چې د سولې په خبرو کې د وروستیو تحرکاتو او خوځښتونو په اړه مو جوړ کړی وو په همدې ځای پای ته رسوو. راسره ګډونوال میلمانه وو د ولسي جرګې غړی او پخوانی ډیپلوماټه شینکۍ کډوخیل، د افغانستان د جنګ او شخړې د انسټیټیوټ مرستیال حکمت عظیمي، د افغانستان د تحقیقاتي او رسنیز مرکز مشر عبدالجبار بهیر، او همدارنګه د افغانستان د ملي مصالحي ديالي شورا ویان فریدون خوزون هم راسره څوزل په ټلیفون وصل شو، خو متاسفانه چې د ټلیفون د کیفیت او د خرابې کرخې له کبله په بحث ورسره ونه توانېدو، خو دا چې بحث ته راغی چمتووالی وښود. مننه کوو له دا او ټولو میلمنو څخه. کور مو ودان، تر بیا ښې چارې.
خیالونو د خزان په امان سيتي باغ دي تا خیالونو د خزان په امان پلپو لپو اوشکي توي وم درته درځم پلپو لپو اوشکي توي وم درته درځم او سوالګر يم جوابونه هېروم درته درځم اسمان تر گریوان در رسیج من گل بمی اسمان تر گریوان در رسیج تناکی پرسکر وٹو اوباوام گرت درزم تناکی پرسکر وٹو اوباوام گرت درزم او سوال گریم جوابو نه